د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم په دې خبري غړي کې ساسه هرکلی کوم. په دې یو سات کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو موږ سره تر اخره پورې اوسئ او ځان د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر کړئ. بیلابیل موضوعات مو تاسو ته راوړي دي په سیمې او نړۍ باندې. خو مخکې تر دې چې دغه ریپورټونه ورشو، راځي چې لومړی خبرونه وکړو. د خبرونو سرټکی، تورخم دروازه پرانستل شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاری پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی، خو پولیسو د هغوی گرفتاری جاري ساتلې. د بشیر خونو د څار نړیوال اداره هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت جنکو وروسته د هلکانو تعلیم هم ځپلی دی. د خبرونو تفصیل، پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره د سوداګریزو مالونو لپاره پرانستل شو. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر مذاکرات وروسته خلاصه شوې ده. اوس پرې اسناد لرونکي خلک هم تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په خبره یوه جنجالي لوحه یا ساین بورډ لرې کړل شوې او مسله حل شوې ده. چارواکو تر دې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر هغه وروسته بنده کړل چې د پاکستان لخوا په صفري نقطه کې د لوحې لګولو کار روان و. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عصمت الله رسنیو ته ویلي چې پاکستاني چارواکو غوښتل د لوحې په پلمه دروازه جوړه کړي چې دا د دواړو خواوو د هوکړو خلاف کار دی. دغه په وینا چې کله طالبانو د دې کار مخه ونیول نو پاکستان د سوداګرۍ ټرکونه بند کړل او پر مخې دروازه بند کړه. پخوا هم په بیلابیلو وختونو کې دا لار په دې توګه بند شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیسو لخوا د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته په پېښور، خیبر او کراچۍ کې مظاهرې کړې دي، خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره د پی ټی ایم ګڼ غړي نیولې دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د شل، پېښور ښار کې د وو، په خیبر کې د دوو فعالانو د نیول کېدو رپورټونه راغلي. دا له هغې وروسته دا چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 4 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پړلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پړلت کې د ګډون لپاره روان و. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې هغه په کوم ځای کې دی او عدالت ته هم نه دی وړاندې شوی. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې خبرداری ورکړی چې که حکومت ورته د 2013 کال په پوځي عملیاتو کې ړنګو شوو کورنو معایضه ورنه کړي، احتجاج به شروع کړي. د دې جرګې یو مشر خان محمد چې کور یې وران شوی، د دسمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت وعدې ډېرې کوي خو عملي اقدامات نه کوي. د هغه په وینا حکومت سروی کړی ده، نو پکار ده چې کورونو ته پیسې ورکړل شي.
حکومت ولا سروے شوی دی ندی ملاف شوی خو شاکی میں سروے کڑی دی چالو چالو لا کدی پمرا پاخو میشا چار نہ کیجی پاخو وا کمبران ان صابون جوڑی جی وا رو کڑی ہا نہ دی یا پڑی جوڑا وای نہ شیچ واسطم نہ شتا دای او کوری نہ بس دس رنگ ورو دی پتام بیون شو پنڈی جی جمعی دای سوڑا دای مشکل دو وقت ری بداشه.
د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته ویلي چې 40,000 کسانو ته پیسې ورکړي دي او هغه زیاته کړي چې د 15,000 نورو لیست یې وفاق ته لیږلی او چې کله له هغه ځایه پیسې ورته ورشي نو پر خلکو به یې وبیشي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو د خونځیو تر تړلو وروسته د هلکانو تعلیم هم له زوال سره مخ کړی دی. د سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو له دندو د خزینه استادانو لرې کول، په نصاب کې د سخت دریزه بدلون راوړل او سختو سزاګانو عملي کول د دې سبب شول چې په افغانستان کې تعلیمي سیستم بخنه غوړم تر ګواخ لاندې راشي. د رپورت تر مخه د طالبانو د غیر مسلکي بدلونونو له وجې ډېری هلکان ښوونځیو ته نه ځي او په دې توګه د افغانانو یو نسل ته نه جبرانیدونکی زیان رسیږي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د کډوالو بچارو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیتا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د هغو پاکستان میشته افغان کډوالو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې د امریکې سفارت د دسمبر په 6 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې نویس د دې سفر په مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره وغږېده. د خبر پاڼې تر مخه نویس ویلي چې واشنګټن د هغو افغانانو د خوندي ساتنې او امریکا کې ژر میشته کولو ته ژمن دی دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت تر نیولو وروسته په لسګونو زره هغه افغانان بهرنیو هیوادونو کې د میشته کېدو په نیت پاکستان ته لاړل چې په وینا یې په افغانستان کې ژوند ته خطر و. په دوی کې ډیری خبریالان، هنرمندان او د بشیر حقونو فعالان دي. خو د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو پلان عملي کړی دی او په پاکستان کې میشته ډیری بهرنیان افغانان دي. دوی دغه کار پریشانه کړی وایي چې پولیس پې چاپې وهي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلی شئ، او زموږ دا خبرونه د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل ایپ باندې هم روان دي. له هغه ځایه هم تاسو فالو یا تعقیب کولای شئ. په دې غړي کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د تورخم د دروازې د بیا خلاصېدو په اړه به تاسو تازه معلومات درکو. پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته تر اوسه پورې د دغه غورزنګ غړو مظاهرې روانې ساتلې دي. خو دوی وایي چې حکومت ورته خندونه جوړوي او د دوی ملګري یې گرفتار کړي.
ټول چوکیدګار یې محاصره کړی وو او بیا دنده چې کوم چوکیدګار کې غازی کې موږ احتجاجي مظاهره کوله نو هغه سیتې تالې اچولې وې، مکمل گیټونه بند کړې وو او د روډونو باندې پولیس ولاړ.
د کورمې خلک په مرکزی سرکاري هسپتال کې سہولتونه او ډاکټران غواړي.
نو څه چې سم یان دیو سره دي چې سم یان دیو سره دي مو خپل مور سره دي او موږ دا که سوچې را هسپتال کې یو خو ډاکټر اوسه پولیسانه کښې یکه دوه راغلې نه غاټي اړې وجنه آروم سنوسته.
د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. هغه افغان کډوال چې اسناد لري وایي پولیس یې بیا هم پازابوي.
بسار هم راځي کارت شته، دوکان کې تپوس کوي او ماښام هم راځي کارت شته. اول ځل داسې حالات راغی، مخکې دومره سختي نه وه. څو ډایرک انډیوالې نیول دي او اړول دي. مخکې به موږ هفته کې مالونه راوړل، اوس دا څلور میاشتې شوي چې دا خبره شوې ده موږ مال نه ده راوړی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. راسره اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس روانې دي. لکه څنګه چې مخکې مرته ویل د تورخم په اړه به تاسو تازه معلومات درکوو. دا وخت موږ سره زموږ همکار فرهاد شینوار د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره به خبرو کو. فرهاد سلی مشی، او که اوریدونکو ته وایي چې اوس د تورخم لاره خلاصه شوې ده او که نه؟
ډیره مننه بشیر. داسې ده چې اوس د خیبر انتظامی چارواکو چې کوم دی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورخم دروازه چې کوم دی دا د ګاډو پر مخ خلاصه شوه او په دې باندې دواړو خواو ته چې کوم دی مال وړونکي ګاډي پورې وتل.
او دا لږ خو که څه هم په تیرو خپرونو کې موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي وو، خو که لږ معلومات نور هم بیا تکرار کړو چې دا ولې بند شوی وه، څه مسله وه او هغه مسله حل شوه کنه؟
بالکل، دا دی لد دا خودل کگی چې دا تیر شپې نه هغه محل بند کړل شو چې کله پاکستانی چارواکو غوښتل چې خپل لوري ته یو ساين بورډ یا لوحه ولګي او هغه د پاره داسې د وسپنې پایپونو یو چوکاټ غوندي جوړ کړو، په هغه دا لوحه لګولې وا. او په دې باندې بیا طالبانو اعتراض وکړ چې دا صفري نقطې ته ډیره نږدې ده او پکار ده چې په دې باندې لومړی خبرې اترې وشي او هغه نه پس ولګول شي. نو همدغه د ساين بورډ یا لوحې په ستونزه باندې دغه هغه وشوه ده کې سره منځته شوه او بیا دواړو خواو ته چې کوم دی مال وړونکي ګاډي سره وتړل شول. او اوس لږه شیبه وړاندې په تورخم کې دواړو خواو ته چې کوم چارواکي دي د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او په دې باندې سره متفق شول چې په دستي توګه به دغه ساين بورډ یا لوحه راښکته کړي او د هغې نه پس به بیا په دې باندې په سفارتي کچه باندې خبر اترې وکاو دا به بیا لګی په دستی توګه باندې په دې متفق شو لوحه رخ کته کړل شوی او کامیاب خبر وترو نه پس دغه دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شو.
صحیح ډیر مننه فرحال ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ له همکار فرهاد شینواری مواردل چې د تورخم لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په زرګونو خلک او د تجارت گاډي په هر ورځ تیریږي هغه نن تر بندیدو وروسته یو ځل بیا پرانستل شوې ده. تاسو د بندیدو علت هم واورید چې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی هلته یو ساين بورډ یا لوحه لګوله او افغان طالبان وایي د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې پاکستانانو د ساين بورډ یا د لوحې په پلمه باندې تلته یو دروازه جوړوله نو ځکه یې د دروازه بند کړه او بلې خوا ته وس دواړو خواوې دا خبره کوي چې دوی د مذاکراتو د لارې دا مسله حل کړې ده او په راتلونکي کې هم چې څه مسله راځي هغه په سفارتي کچه حلوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی
دا مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفو او د مشال ریډیو ډاٹ کام او هم دراز د مشال ریډیو د فری او وړیا موبایل اپ دلاري د مشال ریډیو ټولې څوارلس ساعته خبرونه تاسو اوریدل شئ او موږ کوشش کوو چې په دې غړیو کې تاسو ته مختلفې خبرونه راوړو تفریحي نیوزی یعنی خبری او هم دراز نور داسې مطالب چې ستاسو خوښي. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کول غواړم چې تاسو ته معلومه ده پښتون ژغورنې غورځنګ د پرون راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپل مشر منظور پښتین د نیول کېدو په خلاف مظاهره شروع کړې دي او دوی وایي چې اول دی حکومت دا وښایي چې منظور پښتین چیرته دی او بیا دې عدالت ته وړاندې کړي او خوشې دي کې. تاسو ته هم معلومه ده چې منظور پښتین د بلوچستان پولیسو پرون نیولی وو او پر هغه باندې دا تور پر شوی د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي په خبري غونډه کې وویل چې منظور پښتین د کورنیو چارو د وزارت د خوانه بین شوی دی یا په هغه باندې بندیز لګېدلی دی چې هغه به بلوچستان ته نه ورځي خو نوموړی بیا هم ورغلی وو په چمن کې یې په پرلت کې برخه اخیستې وه. هغوی دا تور هم پوره کوي چې د منظور پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې دي خو د منظور پښتین وکیلانو او د پی ټی ایم مشرانو دا تور رد کړی دی او وایي چې د دوی په ګاډو باندې ډزې شوې دي او هغه ګاډی چې منظور پښتین په کې ناست لس ډزه لګېدلی دی. د دې خلاف مظاهرې هم روان دي او بلخوا پولیسو د پی ټی ایم ګڼ مظاهره چیان نیولي هم دي. په دې حقله له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو چې د مظاهرو په غږ شروع کیږي.
رها کرو رها کرو
دا ډول احتجاجي مظاهره د پښتون ژغورنی د غورزنګ لخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو په ضد ترسره شوې.
ریاستي غونډاګردي
نامنظور
نر پښتین بهادر پښتین
خو بلې خوا ته بیا په پیښور کراچۍ او خیبر کې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم د احتجاجي لاریونونو مخه نیولې شوې ده. ټاکل شوی و چې تیر ورځ د پیښور په چوکی یادګار کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعالانو لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شي، خو په پیښور کې د یاد تنظیم یو مرکزي غړی محمد بلال او رگزی وایي د پیښور د کابلۍ تانې پولیسو د دوی مخه ونیوله او د دوی اووه ملګري یې ونیول.
ټول چوکی یادګار یې محاصره کړی و او بیا دننه چې کوم چوکی یادګار کې غزي کې مونږه احتجاجي مظاهره کوله نو هغه سیته تالیا چولې وي، مکمل گیٹونه بند کړی وو او د روډونو باندې پولیس ولاړو، دنم پکې خپ کافی تعداد کې پولیس ناست وو. نو اول خو موږ هلته پرېنه خو بیا موږ ځای بدل کو، موږ د خیبر بازار نتر جنا پارک پورې مارچ کولو، په لار کې موږ باندې پولیس والا راغ. نو هغه ځینې بیا زموږ ملګري تقریبا دغه وو کسانې اوچت کړي وو.
په عین حال کې بیا په کراچۍ کې پولیسو او رینجرز ځواکونو د دسمبر په 15 نیټه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعالانو د احتجاج مخه ونیوله او د غورزنګ د شلو نه زیات فعالان یې ونیول. د پی ټی ایم د سن صوبې ویان روید الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
لکه څنګه چې د پی ټی ایم مرکزی کمیټې لخوا د مشر منظور پختین د ناروا گرفتاری خلاف او پاغه باندې د پولیسو لخوا د حملې خلاف چې کوم احتجاج اعلان شوی د مرکزی کمیټې د طرف نه، نو موږ دلته په کراچۍ کې د مشر د گرفتاری خلاف د نیولو خلاف پوره من احتجاج اعلان کړو. خو چې کله هم موږ د احتجاج لپاره تیاریاں شروع کړلې، موږ د احتجاج دې روانو، نو دوی موږ خپل پوره من احتجاج ته نه پرېښودلو او زموږ د احتجاج د ناکام کولو لپاره، د احتجاج د ختم کولو لپاره دوی خپل تشدد او خپل طاقت استعمال کو او زموږ د احتجاج دوی موږ احتجاج ته پرېښودلو، زموږ ډیر کسان دوی گرفتار کړل.
د خیبر ضلع په باړه کې هم پولیسو د احتجاج مخه ونیوله او د پی ټی ایم دوه فعالان یې ونیول چې بیا وروستو د یادی ضلع د پولیسو په وینا خوشی کړی شوی هم دي. خو بلې خواته بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک ډیره اسماعیل خان، د جنوبی وزیرستان په انګور اډه اعظم ورسک کوټکۍ او د بلوچستان په ګڼ شمیر سیمو کې په بندیزونو سربیره د پښتون ژغورنې د غورزنګ فعالانو د خپل مشر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې ترسره کړې.
اگر په دمونه سټریټ فایرینګ وکړه او په ری فایرینګ چې دای خدای پاک بچ کو،
د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پښتون تحفظ مومنت یو فعال محمد الله مسید په خپل وینا کې د منظور پښتین او د غورزنګ د نورو فعالانو د نیولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
منظور پښتین دره هاشي کاري ها نشو، تاسو مزاحمت کوي چې میش د مشر په سر شي، په د افغان په وطن په خوره باندې د خپل سارینه ته تیار یې، خو میشه دا ظلم جبرتا په هیڅ سره
د دسمبر په 15 نیټه په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا احتجاجونه د هغې وروستو اعلان شوي وو چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 14 نیټه په چمن ښار کې هغه مهال ونیولو چې نوموړی د چمن پرلت ته د وینا وروستو په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو او بیا یې د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان پولیسو ته وسپارلو. خو د ډیره اسماعیل خان د پولیسو زینو سرچینو بیا د دسمبر په 15 نیټه وویل چې منظور پښتین اسلام آباد ته وړل شوی دی.
اوریدونکو تاسو د غلام غوث ریپورت اورید، په همدې اړوند تاسو بل ریپورت دروو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په بلوچستان کې د دسمبر په 14 یعنی پرون نابل ورځ نیول شوی او تر اوسه پورې دغه درک نشته. د بلوچستان چارواکي وایي چې دوی منظور پښتین په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو ته سپارلې او اغل ته د پولیسو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې منظور پښتین اسلام آباد ته لیږل شوی دی، هلته به تی پوښتنې کیږي، خو تر اوسه پورې نوموړی عدالت ته نه دی وړاندې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آئین تر مخه، د قوانینو تر مخه هر تورن کس هغه باید په 40 ګنټو کې پولیس مجسټریټ ته وړاندې کړي او دغه عدالتي قضیه باید شروع شي. دا چې د منظور پښتین درکو سپورې ول نه دی معلوم او مخکې څه کېدونکي دي، په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د شپږم دسمبر ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر غړو د اسلام آباد په مختلفو عدالتونو کې تیره کړه، ځکه چې دوی باور لرلو چې د دوی نیول شوی مشر منظور پښتین به نن په عدالت کې حاضروي. خو ته هغه تر نیول کېدو اته څلوېښت ګنټې تېرېدو نه پس هم صدرک ونه لګېدو. منظور پښتین په څلورم دسمبر د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت د پولیسو لخوا ونیول شو چې هلته یو پرلت ته وینا نه پس تربت ته روان و. په چمن کې د اووه څلوېښت ورځو وروسته د مرکزي حکومت لخوا د چمن او سپین بولدک تر منځ په پوله د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ شرط لازمي کولو خلاف احتجاجي پرلت روان دی. پرلت ته د وینا نه پس منظور پښتین تربت ته روان و چې هلته په یو بر پرلت کې ګډون وکړي، خو په لاره ناڅاپه ډزې وشوې او پولیسو دې ونیو. د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس مشال لډیو ته ویلي وو چې د منظور ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې او یو پولیس والا په موټر ووهلو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د اطلاعاتو مرکزي کوارډینیټر آغاز او برشا دغه تورونه رد کړي وو او مشال لډیو ته ویلي وو چې د منظور په موټر ډزې وشوې او موټر یې اته نهه ګولۍ ولګېدو. په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او کونپو عطاالله جان اډوکیټ وایي چې حکومت او پولیس د منظور پښتون د نیولو لپاره غیر آئینی او غیر قانوني لار خپله کړې ده.
د منظور پښتون په قافله باندې ډزې کول، بیا د هغه ځای د ډپټي کمشنر لخوا دا بیان جاری کول چې د ده د ګاډي نه په موږ ډزې شوې دي او بیا دې موږ د یو ګودام نه گرفتار کړو، نو په دې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول ملګري د غم او غوسې اظهار هم کوو، ځکه چې منظور په ډانګ پیلې خبرې کوي، په سپین میدان خبره کوي. هغه داسې په ګودامونو کې د پټېدو سړی نه دی که نه، بیا دوی چې په کومه طریقه دغه گرفتاري کړې ده که دې پولیس ته مطلوب و، نو د هغې دپاره خپل یو پروسیجر دی، هغه به اډاپټ کیږي. بیا د دې وخته پورې هغه پټ ساتل دا په خپله باندې یو جرم دی، ځکه چې د پاکستان قانون په دې باندې واضح دی چې په څلېرویشت ګنټو کې به ته سړی عدالت ته پیش کړې.
د چمن اسسټنټ کمشنر زهیب کیبزی رسنیو ته ویلي چې منظور پښتین په شپږم دسمبر سهار د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. دوی ویل چې د منظور پښتین د بلوچستان نه د وستلو پریکړه د امنیت وضعیت په کتلو سره شوې وه، خو د غورځنګ غړي وایي چې د دوی مشر د نیول کېدو نه پس د ډرسمیل خان په سیمه کې د پولیسو په ولکه کې لیدل شوی دی او له هغې نه پس له درکه شوی دی او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلو یو غړي امل خان مندوخیل چې ټوله ورځ د اسلام آباد د دهشتګردۍ عدالت او جوډیشل کمپلیکس ترمنځ په تلو راتلو تېره کړه. مشال لډیو ته وویل
په ټوله ورځ باندې منظور پښتون و عدالتونو ته پیش نه کړل شو او تاسو ته معلومه ده دا وخت چې کوم لیګل ټیم دی هغه خپل صلاح او مشورې لګیا دي. امکانات دا دي چې سبا به په ای بی ایس کارپس کمپټیشنان دي، دا به په پېښور کښې هم او دلته په اسلام آباد کښې هم دا پیل کېدلی شي او دا به له ټولو ادارو او له سرکار او له حکومت به دا مطالبه وي چې دی د عدالت ته وړاندې کړي او ده په خلاف چې هر چا عزیز دي هغه پرېکړه به عدالتونه کوي.
د اطلاعاتو مرکزی او صوبایي وزیران بیا بیا وایي چې په پاکستان کې د بیان مکمله ازادي ده، خو مدني فعالان او قانون پوهان په دې د وس ورونه راپورته کوي. دوی وایي چې د چمن پر لته د ډېرو سیاسي او ټولنیزو مشرانو نه علاوه سرکاري خلک هم ورځي، نو یوازې په منظور پښتین دا بندیز ولې ده چې دوی به بلوچستان ته نه ځي او هلته به تقریر نه کوي. د منظور پښتین د نیول کېدو او په ملک کې د بیان د ازادۍ په هکله د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال لډیو ته وویل
مسله دا نه ده چې منظور پښتین څه داسې خبره کړي ده چې هغه منظور پښتین هغه نه پیل نه وکړي. مسله د پاکستان د ادارو ده او د پاکستان موجوده پالیسي ساز څه کوم ذهنونه دي، مسله هغې سره ده. او د هغې مسله دا ده چې یو طرف ته پاکستان کې یو هایبرید رژیم ده. هایبرید رژیم مطلب دا ده ماشاءالله ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سټیرینګ کمیټې د منظور پښتون د نیول کېدو نه پس یو هنګامي میټینګ هم وکړو. د زوم د لارې کېدونکي په دې میټینګ کې د احتجاجونو نوې نړۍ پیل کولو اعلان وکړو. د غورځنګ د یوې اعلامیې تر مخه به په اتم دسمبر په جرمني کې، په نهم دسمبر په آسټریا کې، په لسم دسمبر په ژوب کې، په اولسم دسمبر په بنو کې، په څلرویشتم دسمبر په لورلای کې، په نهویشتم دسمبر په جنوبي وزیرستان کې او په اوومه جنوري په کراچۍ کې د منظور پښتین د نیولو خلاف احتجاجي جلسې او لاریونونه کیږي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمې په پاړه چنار کې ځایی خلکو احتجاج کړی دی او دوی وایي چې په سرکاري هسپتال کې له ډېر وخت راهیسې نه پوره ډاکټران شته او نه نرسان. دوی وای دلته چې کله هم دوی ورشي نو ډاکټران ورته وای چې سہولتونه نشته او د مرض د تشخیص لپاره دوی تجهیزات او ماشينونه نه لري. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې مسله دی غور وکړي او د هسپتال ته دی نه یوازې ډاکټران او نرسان ورکی بلکې ماشينونه دی هم ورته وسپار. په دې اړه د طارق ورغزی ریپورت اورو.
د درې ماسی جرګې مشرونه د حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کشه د ضلع خلکو ړنګکړي شوي کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د سلورم په 13 ورځ په ټانګ ضلع کشه د سویلي وزیرستان ډپټي کمیشنر په کمپاؤنډ کشه د درې ماسی د جرګې و مشر جاوید ماسی د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. تحصیل لادا سیگے کلی اسے دن کئی خان محمد ویائی چ حکومت دڑانکڑی شوی کورونو معاوضے لیا ندی ورکڑی چپ وجہ یہ ضلع کے خال کابودی کولتا تایور ندی
حکومت ولا سروے شوی دی ندی ملاف شوی یو چاکی میں سروے کڑی دی چالو چالو لکا دی پمرا پا خوی مشا چار نکی جی پا خوی وکم بران انصابو نجوری جی وہا رو کڑی یہاں ندی یا پڑی جورا وائی نشی چو وستم نشتا دائی وہ کوری نباس داس رنگ بلور دی پتام بیون شو پندی جی جمعی دی سوڑا دائی مشکل دو وقت تیری بدا شے اب دی خوی جاکا بدا خوا واتن شا نشتا دائی چا خالتا پایسے میں لاو ندی وہ خپل لرا وستا چا شتا دائی نا چا کوری نا پی جور کو چاکی ما سروے شوی دو اما افزار تا ملاف شوی یا ندو چا میجا میلے پی جوری کی
دی سویلی وزیرستان پر زیلے درے ماسیده جرګې مشرونه د ډنګکړی شوی کورونو معاوضه وشتنه په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل. دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا حکومتی چارواکیو دے دوی ڈانکڑی شوی کورونو معاوضے زر ور نکڑے بیا با دوی پا احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی موږ ډیره بخنه غواړو چې مخکې موږ تاسو ته وویل چې د کورمې د پاړې چنار په اړه باندې هلته په سرکاري هسپتال کې د سہولتونو ډاکټرانو د نشوالي په اړه د طارق اورغزی ریپورت موږ تاسو ته وړاندې کوو. خو په غلطه کې موږ تاسو ته د مسجد د جرګې ریپورت تاسو ته وړاندې کړ چې زموږ همکار اشتیاق مسجد را لګلو. د طارق اورغزی ریپورت چې دی هغه لږ وروسته بیا موږ تاسو ته وړاندې کوو، هغه هم درته خبرو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونې هم دا اوس روان دي، تاسو اوریدلی شئ. دا هم درته وایو چې د مشال ریډیو په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې ویډیوګانې خپرېږي. دا اوس چې د پی ټی ایم کمې مظاهرې دي د منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد، دا ویډیوګانې تاسو کتلی شئ، د ملګرو دوستانو سره یې شریکولی شئ او همداراز تاسو نورې تفریحي او خبری ویډیوګانې چې د دنیا د مختلفو سیمو څخه تاسو ته وړاندې کیږي هغه هم هلته شته دی، خپرېږي، تاسو واوري او وی ګوري او ملګرو دوستان سره هم شریکوي چې یوټیوب مونږ سبسکرایب کړی هغه تاسو سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره هم دا ویډیوګانې شریکې کړئ. اوس د خبرونو د لنډیز وخت راځي چې دا وره پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره د سوداګریزو مالونو لپاره پرانستل شو. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نو مخبور شي نن مشال ریډیو ته وایي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر مذاکرات وروسته خلاصه شوې ده. چارواکو تر دې مخکې مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر هغې وروسته وتړله چې د پاکستان لخوا په سفري نقطه دغلته د لوحې لګولو کار روان و، خو طالبانو ویلي چې پاکستانانو غوښتل هغلته یوه دروازه جوړه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیسو خوا د منظور پښتین د نیول کېدو وروسته په پېښور، خیبر او کراچۍ کې مظاهرې کړې دي، خو پولیسو د دوی د نیولو لړۍ ته هم دوام ورکړی دی. یادونه ده چې منظور پښتین د دسمبر په 4 په چمن ښار کې هغه مهال ونیول شو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر روانا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې پرون تر یوې غونډې وروسته خبرداری ورکړی چې که حکومت ورته د 2013 کال په پوځي عملیاتو کې ړنګو شو کورنو معاوضه ورنه کړي دوی به احتجاج پیل کړي. خو بل خوا ته د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې 40,000 کسانو ته پیسې ورکړي دي او باقي پاتې ته به هم ورکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو تر تړلو وروسته د هلکانو تعلیم هم له زوال سره مخ کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د کډوالو چارو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولی تانو اسلام آباد ته تر سفر وروسته نن وویل چې هلته له پاکستاني چارواکو سره دغه پاکستان میشته افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار کوي. هغې زیاته کړه چې واشنگټن دغه افغانانو د خوندي ساتنې امریکا کې ژر میشته کولو ته ژوند دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی او دا مهال په پاکستان کې د امریکا ویزو ته منتظر دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. یو رپورټ ته ورځو. د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی تور پور کړی چې پر افغانستان واکمنو طالبانو جنکی ولې نه قانونه ګرځولې دي. هغې په جنوبي افریقا کې وی غونډې ته د وینا په مهال په نړیوال غږ وکړ چې د افغان ښځو کړونو ته دې پام وکړي. نوموړي ویل چې جنسي اپارتاید په افغانستان کې روان دی. طالبانو په سمدستي ډول د ملالۍ د خبرو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري ایجنس په د رپورټ څخه د عبدالحی کاکړ په غږ اورو.
ملالی یوسفزی پر طالبانو د جنسی توپیر پالنی تور د دسمبر پر 15 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبرګ کې د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر او د نژادي توپیر یا اپارتاید سخت مخالفه نیلسن منډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې پوری کړ.
زه نن د نړیوالو پام یو وار بیا د افغانستان جنکو ته اړول غواړم. د چا کړهونه چې له پام غورځول شوې دي. زموږ لومړی اقدام باید دا وي چې د افغانستان اوسنی رژیم په هغه نامه یاد کړو چې له دوی سره خای، یعنی د جنسي توپیر پالون کې په نوم یې یاد کړو.
ملالی یوسفزی زیاته کړه چې له شذو سره د طالبانو چلند انجونه د ژور افغان په ناروغیو اخته کړی دي.
طالبانو په عملی توګه جینې توپ غیر قانوني ګرځولې دي چې لوی زیان یې رسولې دي. لسکلونو بهر ساتل شوی جنکۍ د خپګان او استراب په ناروغي اخته شوې دي. زینو نشي پیل کړی او د ځان وجنې هڅه کوي. د نړۍ یو جینې هم باید دغه سي ونه کړی کی.
طالبانو د ملالی یوسفزی تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې له شپږم ټولګي پورتنجونو ته به د مناسبو شرایطو په جوړولو سره د زده کړو اجازه ورکوي. پر طالبانو له دې وجې د نړیوالو اشخاصو او ادارو نیوکي وخت په وخت مخې ته راځي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,115 شپېته، 2,110، 12,980 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 620 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوسوري. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د هغه بهرنیانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده چې د دوی په وینا اسناد نه لري. په دغه بهرنیانو کې ډیری افغان کډوال دي، خو په دې روسي کې هغه افغانان چې اسناد لري او رجسٹر دی، هغوی هم دا ګیله لري چې پولیس ورزی په تکلیفوي او له دوی څخه په ځینو وختونو کې پیسې او رشوت هم اخلي. په همدې وخت کې پولیسو دا تورنه رد کړی دی او وایي چې دوی یوازې په ناقانون اوسیدونکو کډوالو پسې ګرځي. په دې حکله د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پیښور په تاج آباد مارکیټونو کې یو افغان دکاندار زین الدین مشال ریډیو ته وایي چې بې اسناده افغان کډوالو پر ضد د پولیسو کاروایي له امله د دوی ژوند او کار هم ډیر اغیزمن شوی.
د پردو کاروبار کوم، بساره مرزي کارت شته، دکان کې تپوس کوي او مخام مرزي کارت شته. اول ځل داسې حالات راغی، مخکې دومره سختي نه و، څو ډایرک انډیوال نیول دی وړول دي. مخکې به مونږ هفته کې مالونه راوړل، اوس دا سلور میاشتې شوي چې دا خبره شوې ده مال نه دراوړ لاور نه کوټینه دام دا کارټونو وجدارې سړې و چې صبر وکړي حالات څنګه شي. دا هو زو ګرای سیستم یې منګې هم راوړو، منګې بلته ورکو پوګرای مخکې بچ منګې او تان وخت هغه بلستانه را لګن او چې انډیواله وتان وې پیسې باول نخ دی راکی نو کنم دا وجه ده کنه بازارونه هم خراب شوی، سوداګان هم نشته.
په پی خبر کې مشته زن نور او افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
غلام حسین دلته تر پهلونو کاروبار کو برستنه توشکونه ولا بس مشکلات خوشته لګ مسل کاروبار هم د مسل 50 لک شل لک د مسل پمغم دي زمغه په خلکو دي مسل او بس مال اوس واپس ورکوي هم نشو نه اخرې موږ نه مسل کنه هغه مسل موږ سره جمعه په جمعه غروي تړلې مسل چې جمعه دومره پیسې پکار دي مسل دومره حساب کتاب یا زمغه هم دغه خلکو سره په کال 15 میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد موږ ته پیسې راکای خپه خو خود ته پیسې سالو وسل به خالم تیر کړل دلته زه نه کله نه لګ چې زرا غلې ما نو بس دا لا تر په دغه سراغ خو بس منزور دي زموږه خو خامخه به چې اوس مسل دي نه زول ته به کور ما سرزم کم نشتم جداد هم نشته غسل به خالم دلته تیر کو
زمانم حیدر دا دل دا دکانداري کو بوت بازار کې دا بلستون رزین والا ولا چې ډیر تکلیف دی یار بس کاټو علم پریشان دي او به کاټو علم خو سیم پریشان دي مونږ وای چې دلته اسانی راشي او مودا ورته وغځي او خلکو کاروبار نه دلته روزګار نه دي نو مزر نه غونډل کی کار.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی وو چې تر اکتوبر 1.5 نیټه پورې د ټول بی اسناد غیر ملکی وګړي له دې ملکا ووځي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي او د نومبر لومړۍ نیټه راځي افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل شوای. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې و چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر لومړۍ نیټه نه تر دسمبر 4 نیټه پورې په تورخم او چمن څخه باندې 4 لک افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي او دا لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې پاکستان کې خوښه 4 لاکه افغان کډوال رجسټر دي، ځنو ته پیوار کارډونه او ځنو ته بیا افغان سټیزن کارډونه جاری شوي او په دې کارډونو یې دستي څوک له پاکستان نه نشي وستای. د کډوالو نړیوالو امدادي ادارو ویلي چې په پاکستان کې یو اندازې مطابق 4 لاکو پورې نارجستره یا بې اسناده افغان کډوال هم شتون لري چې په دې کې خواوشه 1 لاکه. په 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوي، خو بیا د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې د بې اسناده افغان کډوالو شمیره څه باندې 1 لاکه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو له دغه ایپ څخه هم دا اوس ګټه پورته کولی شئ. دا فری وړیا ایپ دی او په تاسو باندې هیڅ مصرف او خرچه نه راځي. تاسو کولی شئ چې په خپل اپل فون کې یعنی آیفون کې او همداراز په انډروئید ټلیفونو کې که هغه سیمسنګ دی او که نور ټلیفونونه تاسو لري، په هغه کې تاسو ډاونلوډ کړئ. یوازنی شرط چې په دې کې دی هغه دا چې ستاسو فون باید سمارټ فون یعنی انټرنیټ باید ولري، تاسې باندې نور خرچه نه راځي، نور مصرف در باندې راځي. که بیا هم د ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو هغه بیا موږ سره شریکه کړئ. په ژوندیو خبرونو کې موږ ته نیغ په نیغه ووایئ، موږ به کوشش وکړو چې ستاسو چې کومه مسله یې د هغې د حل دپاره څه خبرې سره وکړو او یو حل ته سره ورسو. یو رپورټ درورو مخکې مو د دغه رپورټ په باره کې درته ویلي وو. په پاړه چینار کې ځایي خلکو مظاهره کړې ده او دوی وایي چې دغلته په مرکزی سرکاري هسپتال کې نه پوره ډاکټران شته دی، نه پوره نرسان شته دی او د دوی په وینا هیڅ طبي هغه ماشینونه چې د هسپتال لپاره ضروري وي او مرضونه پرې تشخیصیږي د هغې کمی هم شته دی. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله د حل کړي او دغه سرکاري هسپتال ته د ټول هغه سهولتونه او ډاکټران ورکړي چې هلته یې ضرورت دی. په دې حکله د طارق اورکزي رپورټ اورو.
احتجاج کوونکو د نه پورسټل پړچینار روډ 2 ساعته تړلی وو او دا غوښتنه کوله چې حکومت دې د ضلع په سرکاري هسپتال کې بنیادی ضرورتونه ورپوره کړي. د پړچینار میر افضل خان توري وای په سرکاري هسپتال کې د روغتیایي عملې کمی دی او بل دا چې مریضانو ته علاج په کولو کې تر ډیر وختونو راهیسي د دوایانو او نور سهولتونه ندی حاصل.
کوم ذمہ دار خال دی هغه ګلاون کی د سپټل سمخته دا روډ به بیا مو بندو او دا به بیا غیر معینه مدت پوری باندې څو پوری د سپټل ته متو سہولیات رکړی نه دی شوی. ویلی سپټل یو بیسیک ضرورت مو آر سی نه بغیر او سیدای شو سپټل نه بغیر مخفله زندگی نشو تیروا.
د پړچینار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ تر 1500 مریضان لیدل کیږي. چورته نه ماهر ډاکټران او 15 نور موجود دي، خو مقامی خلک وای په دې کې هم د زینو درجه تر دل ورستا د صوبې نورو هسپتالونو ته تبادله شوه. کڅو هم د پړچینار هسپتال درجه په کاغذاتو کې د ټایپ بي ده، خو مقامی خلکو په خبره سہولتونه ورته د ټایپ سي ملاو دي چې په هغه کې هم دا وخت د سلورو زنانو ډاکټرانو په شمول تر شلو پوری د روغتیایي عملی څوکې خالی دی. د مالی خیلو حشمت علی پر 5 دسمبر ویلی کلا چې په یو هسپتال کې د بجلی سہولت هم نوی نو هغه غلطه به د مریضانو علاج څنګه په خډول تر سره شي.
نو سره سم یان دی سره دی چې سره یان دی سره دی مستقبل مور سره دی او مود ډاکټر سوچي را اسپیټال کې یو ډاکټر اوسه پرېشانه کښې اګه دوه کار غلې نه غاټي اړې وجنه آروم سنوسته زه خپل څو ډاکټرون سم میروشم سایبون سا غوي دې چې نه بشلش تر یو کې نو موږ هغه فیسیلیټی چې تاسو موږ ته پروواید کو دې مطلب دی چې را مود دغه 2 3 4 500 کار راي کې موږ څو راڅو پزول دې څه مطلب دی
بل خو په دغړه د پړچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چرشنبه پښپا ویلي دا مانی چې په هسپتال کې ور سره د روغتي عملی کمښت خو بیا هم دوی هغلته درې شفټا خپل خدمتونه ورکوي میر حسن جان وای په هسپتال کې سره د فند کمی له وجې نه یوازې روغتیایي چارې کمزوري دي بلکې د بجلی او نور نظام هم متاثره دي خو چې کله نوی حکومت راشي نو بند فند په جاري کېدلو به له جوړ دغه صورتحال ووځي روغتیایي مشر زیاتوي په هر ضلع کې مرکزي هسپتالونو ته د ټایپ ای درجه حاصله ده خو که د پړچنار هسپتال درجه هم لوړه شوه نو ورسره هر قسمه ستونزه به حل شي
کوم چې موږ سره اویلیبل ډاکټرز دي هغوی ته موږ کوشش دی چې مکسیمم فیسیلیټیټ کړو مګر هغوی دا کوشش نه کوي چې بل علاقې ته ترانسفر یا خلکو
آبادی تر اتو لکو زیاده ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې اتیا ورکوټی او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج پر دغه نه ترسره کیږي چې په هغو کې روغتیایي سہولتونه تنش برابر دي د سیمو خلک خپل مریضان پړچنار ته وړي خو هغلته هم هغوی د صحت په لړ کې له سہولتونو محروم دي طارق کورک سے مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ تاسو د مشال ریډیو خبرونې هر ورځ 14 غنټې اوریدل شي او په دې خبرونو کې تفریحي او خبری خبرونې چې تاسو ته خوند اخیستل شي او تاسو د خپل تجویزونو وړاندیزونو په ورکولو سره لا نورې ښه کوي شي اوس یو رپورت درورو د خبر پترخوا په سواد کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره یو نوی مرکز پرانستل شوی دی په خبر پښتونخوا کې د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات د ایډز مخنیوي مرکز د پرانستې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په صوبه کې دغه مرض په زیاتېدو دی چې د سرکاري شمیرو سره سم دا وخت د ناروغانو شمیر 2000 ته نږدې شوی دی دا چې ایډز څنګه مرض دی څنګه ته ځان خلک بچ کول شي او که څوک بیا خته یې دا غسره خلک باید څنګه چلند وکړي د وی او نور انتظامی باید څنګه په دې اړه د نظامت خان رپورټ ورو
سواد سید شریف لوی روغتون کې د ایډز رنز علاج او تشخیص لپاره حکومت د دسمبر 2 نیټې نه سنټر پرانسته چې پکې بعد د سواد 300 نه زیات د ایډز مریضانو ته علاج ورکول شي په دغه مهال د خیبر پختونخوا ایډز مرض مخنیوي ادارې مشر ډاکټر طارق حیات خبریالانو ته وویل چې دا وخت ټوله صوبه کې 6,996 د ایډز زنځورانو تصدیق شوی د ایډز رنز مخنیوي لپاره ټوله صوبه کې 9 نورې سنټرې پرانستل شوې چې ورسره دغه شمیره 14 ته رسولای شوې
دغه جی مین شی دا دی چې موږ دلته کې سکرینینګ کونسلنګ هم کوو دلته موږ علاج هم کوو او دا ارس چې کوم دی دا فری آف کاسټ دی یم باندې دا مریض د جیب نه به یو روپۍ هم نه لګي او سروسز اویلیبل دی دا سواد لپاره ډیره غټه خبره ده جی او دا ډیر هاي ټایم دی چې دا ټایم د دې مرز روکتام شي او خلکو کې لګا اویرنس پیدا شي
د سواد سید شیر پروتون ريجستر ډاکټر ارشاد علي چې د ایډز مخنیوي سنټر مشر هم دی وایي چې سواد کې 300 د ایډز زنځوران به د علاج لپاره پیښور او پټخیل ته تلل اوس دې سنټر کې سوال لس نور د ایډز زنځورانو ته علاج شروع کړی شوی د ایډز ترانس په اړه وایي
د دې علامات د دې مرست لاول هلکا معمولی معمولی بخاري چاته دې سه دردونی په وجود باندې ځینې مریضان راشي چې دا غو د ډیر وخت نه د دستونو بیماری وزن کمیږي چاته ټوخی نو دا زیات تر غټ علامات دي تدابیر دا دي چې کپرس کې لکه مختلف حصو باندې تدابیر دي یو دا سوک لکه مطلب د ډاکټر لزی کاغه غاخ واسي چې خامہ خلک مطلب د ډاکټر هغه آلات استعمالي چې هغه د بل مریض د لپاره نه استعمال شوی خدای مکا دا مریض لکه یو ضروری دا کې یو مریض به هوښ نه وي الټی نه کوي بار بار زمنګ مریضان دي چې بابوګان صاحبانو لزی هغه ستنی انجکشن دي داغینه خوريږي یا خدای مکه لکه غیر ازواج چې کوم تعلقات دي ساتي داغینه زیات تر خوريږي
په سواد کې 1300 کلن راهسي د ایډز مرز مخنیوي لپاره کارکونکو د غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې دوی بیا بیا حکومت ته ارزیو کوله چې سواد کې د ایډز علاج لپاره سنټر پرانستې شي ځکه چې سواد کې ایډز رنځ په زیاتېدو دی. دا وایي چې اوس هم د ایډز داسې رنځوران شته چې د تشخیص او علاج نه کېدو په وجه مخې ته نه دي راغلي.
دلته به کم پازیټیو کسان چې دي که انکیس هغه پازیټیو نه، هغه ته به ټریټمنټ ملاویږي، د هغې به کونسلنګ کېږي، د هغې بغیره د زنانو دپاره جدا کمره ده، بغیر د زنانه سټاپ دي وته، هغې به د زنانو سره زنانه ډیلنګ کوي، ځکه چې زنانه یو نارینه ته کېناسته یا هغې ته خپل خبر او په دې دونه سینسیټیو ایشو باندې چې ایچ آی وی ایډز داسې مرض دی چې زموږ کنسپټ یا زموږ اسټیک مدې پہلاو شوی دا چې دا یو غلط تعلق نه جوړیږي.
ډاکټر یاسمین ګل وای چې ایډز رنس په اړه یو غلط تاثر د خپور شوی چې دا صرف د غیر پیتری یا ناجایز تعلق نه ولاړیږي، ځکه زیاتره خلک تشخیص او علاج نه کوي. دا وای چې د مریضانو سره د لوزنامې مطابق د ایډز رنزورانو شناخت نه کیږي او بیا د غیر رنزورانو ته حکومت ویړیا تشخیص، علاج او مشورې ورکوي، ځکه د ایډز رنزوران دي په ډاډ سره سیدو شریف کې د ایډز سنټر سره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د نورو سیبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پونتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمیر کالجونو سادان وای په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي د نش برابر ده. دوی تور پر کوي چې حکومت د دې پروګرام لپاره ډیر تبلیغ نه دی کړی او کوشش نه دی کړی چې خلک پکې راشي او په دې پروګرام کې برخه واخلي. په دې حقله د بوروال کاکړ رپورټ اورو چې دا ټوله مسله یې پکې څېړلې ده.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتر لري د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. دویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي چې یوازې د بی ای او بی ای سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسییټ ډیګری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. دویل د موساخیل له کالج فارغ شوی زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ شي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سی نه، نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټه پوری نه سي تلای، کوټه د مور ځای ډیره لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای، نو یقینا پکار دی. خو فیلال په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3,500,000 آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی د سستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی اس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بی اس کې خونو چونکه لتا سره د یونیورسټي د لیول بل تا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به لسامانو ډکی لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبریریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل ویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی یو ایڈوانس سټډي دی دا بی ایس څخه کم دی دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجس کې کوم استادان سبق ورته وي هغه ساده ایم ای او ایم ایس سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی لسلرم ل پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وي.
لکوټی پر 228 کیلومتر پرته څ باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا د پروګرام راړی مطلب د سعودي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دي هغه بل هایر ایجوکیشن زه نه پاته کیږي هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دغه زموږه پوره نه.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاټ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال دا به ولدې کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سي پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي خو د د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دی پروګرام ته ډیره توجه کړې ده د ده په وینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی و، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ شویو زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستره خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی. او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو